سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کله ساتي راټیو ناوړي دا خبری خبرونه په خبرونه پیلو دا بخندړيوال ساسمان امست انټرنیشنل دا پاکستان له حکومت غوښتل چې ټول نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره خوشی کړي د امست انټرنیشنل د جنوبی آسیا څنګه ننجمه پر خپل ایکسپانی په ټویټر لیکلی نوې کال په اسلام آباد کې د افغان کډوال لپاره لویرې وندښنې سره مل و ځکه پولیسو د شپې چاپې او زورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړې دي دغه سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتلی دي چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د NOC په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي دا د سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کوي تر راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان کډوال نیولي او ځورولې دي په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د فساد په یوې تاریخي قضیه کې مجرم ګڼل دي قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمنې بشرا بیبی لپاره و کلونه د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې د القدر یو سلو نوی میلیونو پاوندو ترست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوی دی خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړی او تر شاهي سیاسي انګیزه بولي د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي دا اسرائیلو کابینه باندې جمعه په غزه کې د اوربند او د رغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره د حماس وسلوالې ډلې سره د یوې موافقې د روستۍ تصویب لپاره غونډه وکړه دا په داسې حال کې ده چې د دغه اوربند چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شوی د احتمالي ځنډیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي د دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیلو جنګي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطین چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربند له اعلان وروسته په لومړۍ ورځ لږ تر لږه شپږتیا کسان وژل شوی دي د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر بنیامین نتنیاهو سره د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل د اوربند تصویب نږدې د یو محدود امنیتي کابینه باندې د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي که د اسرائیلو کابینه دغه موافقه چې د قطر مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب شوی تایید کړي د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي دغه موافقه چې په څو پړاوونو کې عملي کیږي له مخې اسرائیلي اسواکونه له غزې وځي د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیلو لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشي کیږي او غزې ته د بشري مرستو لیکت هم پیلېږي او د چین ګرځندوی وزارت د جمعې په ورځ ویلي په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته د سیلانیانو د ډلیزو سفرونو د بیا پیل لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی چین او تایوان د کووید 19 له پای ته رسیدو راهیسې په دې اړه چې کله او څه ډول چینی سیلانیان له دې ټاپو څخه چې چین یې د خپلې خاورې یوه برخه بولي بیرته لیدنه پیل کړي تایوان د چین د حاکمیت ادارې په کلک ردوي پیکینګ او تایوان په بشپړه توګه دغه سفرونو د نه پیلولو ملامتي پر یو بل اچوي چې د دواړو لورو ترمنځ موجود کړکیچونه لا زیات کړي دي د چین د کلتور او ګرځندوی وزارت په ویلمې کې ویلي له شانګهای او همدارنګ له فوجیان ولایت څخه به چې د تایوان تنګي په بل اړخ کې پروت دی د ډلیزو سفرونو بهیر ډېر ژر پیل اخو کرنې ټیله نه ده خوده لی تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل اوس تاسو د ریډیو خبرونه څلور ویش ساعت دوام لري د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو سپوندو نه 325 مترو او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي وړاندې سره په خبرونه کې دا مطالبه واوریدل شي دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ورت کړی دی چې ګواکې د هیواد پر واخان چې د افغانستان خاوره ده قبضه کړې ده خو دا چې ولې دغه ډول اوازې راپورته شوې او ولې اوس پاکستان رد کړی دی وړاندې به په دې اړه درته روسي تفصیل او جزئیات ولرو همدارنګه دا به هم سره واوري چې په کندهار کې د لیلامي فروشي بازار ګرم شوی
اجمیر په ورځ دلته دغه سیالي چې ګس زوان چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړلی په مزدار د لیو ګمرک لا راغلی دی.
تب هم سره وری چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلی دی په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې د بشرپالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. دوی ویلي چې په دغې همکاری و یا بشري مرستو کې طالبانو هم لاسوهنې کړي دي. خو دا چې ولې بشري مرستې هغه کسانو ته چې واقعا د دغې مرستو ته اړتیا لري نه رسېږي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو، پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان د نیول کېدو په اړه باندې او د مجرم کېدو په اړه باندې دوستی چوز یاد داشته ولی رو نور مطالعه کمشته بلتی هم بخارم.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
پیام ستړی مشه ز فرید سیالیم و پا تخنیکی چارو که نصر شفیق ایار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر واخند دهلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه واضح او راپورونه بې بنسټه بللی دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل واخند د افغانستان د خاورې برخه ده او دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت پیژني. دغه پاکستانی چارواکي پر طالبانو غږ کړی دی چې د هغو ترهګرو په وړاندې د اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې دی. هغه غوښتنه او هغه ادعاوې چې طالبانو حکومت په ځلونو رد کړی دی. خو د وخن پر دهلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه باندې ولې اوازې راپورته شوې دي تفصیلي له حدیث پردې ستاورو.
په ټولنیز او یو شمیر پاکستانی رسنیو کې پر واخان د الیز د پاکستانی ځواکونو د قبضه کولو په اړه د راپورونو او اوازو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه راپورونه او اوازې ناسمې وبللې. د دغه وزارت تازه ټاکل شوی ویان شفقت علی خان د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او اسلام آباد یې حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت یې پیژني او د دې سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول ارادې ولري. شفقت علی خان ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی او په ټکو یې په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړه خواوې ګډ کار کوي. نوموړي د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د واخان دالیس پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې داسې مهال دی چې له څه باندې دوه میاشتو راهیسې په ټولنیزو او یو شمېر پاکستاني رسنیو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې د واخان د قبضه کولو په اړه واضح راپورونه خبرېږي. دا راپورونه او اوازې د مرغومي په لومړیو کې پکتیکا په ډنډې پټانو لسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته خپرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د واخان په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روانې جنورۍ میاشتې په پیل کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې پر واخان د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو خبره رد کړې وه او د دغه ستراتیژیکې سیمې پر ساتلو لوی ټینګار کړی و. د روانې جدي میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د چین له سفیر سره د واخان دالیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د واخان پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ پاړه شکمن دی. هویدا کوي چې پاکستان پوز د افغانستان پاړه د ترتیب شوی ستراتیژیک عمق پر بنسټ د واخان د قبضه کولو هوډ لري، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې مخه ته ورسیږي.
د پاکستان د شکم استخباراتي ډلې ډلو شکم په سوشل میډیا باندې د هغوی پانی بې په هغو کې زیاتره دا خبره شوې وه. اوس چې وزارت خارجه په رسمي توګه خبره راغله نو طبعا هغوی خو دا نه شول ویلی چې هغوی دا تصمیم لري چې فرض کړه افغانستان یوه سیمه چې دا هغه اشغال کړي. پاکستان کې دا خواهش موجود دی واخان کې ټول واخان نه وي، نو سوی برخې دوی په لاس کې راوستي وې چې د دې لپاره چې مرکزي اسیا ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
اوا خان د افغانستان تاریخي مشروع خاوره ده که چیرې هم داسې تحرکات پاکستان رامنځته کړي، هم د چین دخوا عکسالعمل اوسېږي، هم د هندوستان دخوا او هم د افغانستان دخوا، بېله شکه د افغانستان د خلکو دخوا به دا به ډېر یو لوی عکسالعمل او غبرګون وښیي چې پاکستان ته به اسانه نه اوسېږي د هغې بیا جمعول. بل دا چې پاکستان نه د دې اقتصادي توان لري، نه د دې ظرفیت لري په نننیو شرایطو کې. هغې د خاطر زه فکر کوم چې تر ډېره بریده دا یو تبلیغاتي استخباراتي ترند دی چې د پاکستان دخوا پلا راچول.
واخان دهلیز د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یوه تنګه نری غرنۍ سیمه ده چې له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نخلول شوې ده. افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز د افغانستان او چین د شینجیانګ یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینی نخلیدونکې لار ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. تاسیز مخرج لازده رادیو نوری. دا ملګرو ملتونو دا بشری چارو دا همغږی دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې دا 2023 کال په دسمبر میاشت کې دا بشر پالو همکارانو لخوا بشری مرستو ته دا لاسرسی د مخنیوي یو 33 پیښې راپور شوي دي چې ډېری په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو پیښو ډېره برخه د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه ده. نور تفصیل لاسانه ککړ نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشرپال همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي 133 پیښې راپور شوي چې ډېری یې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي، دا پیښې د 25 پروژو د موقت ځنډېدو او د یو روغتیایي مرکز د موقت بندېدو لامل شوي او د افغانستان سویل ختیځ، سویل او بیا مرکزي سیمې په ترتیب سره تر ټولو زیاتې اغېزمنې سیمې دي. په راپور کې راغلي د دسمبر په میاشت کې د دغو پیښو 92% د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه وه، چې په کې په برنامو کې لاسوهنه په بشري فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ګډون د محدودولو لپاره فشار راوستل او د کارکوونکو د نوملړ او حساسو معلوماتو غوښتل شامل وو. دغه شان د تفاهم یاداشت په لاسلیک کولو کې ځنډ، د کارکوونکو په استخدام او په تدارکاتو کې لاسوهنه، له مرستو او خدمتونو څخه د میرمنو د استفادې مخنیوی او د زینف یا ګټه اخیستونکو کسانو په انتخابولو کې لاسوهنه یا د لاسوهنې هڅې نور موارد ښودل شوي دي. اوچا دغه شان راپور ورکړی چې د جنسیت اړوند یو د شپې کې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې راپور شوي چې د نومبر میاشتې په پرتله 14 پیښې زیاتوالی ښیي او دا د هغو زیانمنو میرمنو لپاره ناوړه پایلې لري چې د ژوند ژغورونکو مرستو او خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځینه مرستندویه کارکوونکو ښکیلتیا ته اړتیا لري. په دې پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د ښځو پر ګډون محدودیت، روغتیایي بنسټونو ته د هغوی د لاسرسي محدودول، په پروژو کې د ښځینه زینفانو د ثبت مخنیوی، د ښځینه کارکوونکو د لټون لپاره دفترونو ته تلل او د ښځینه کارکوونکو د استخدام بهیر ځنډول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هم د طالبان حکومت د اوچا لخوا د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنې تورن شوی، خو دوی تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. اوچا په داسې حال کې بشري خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شتنن کوونو په اړه راپور ورکوي چې بشري مرستو ته اړ کسان هم د بشري مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې په اړه شکایت لري. د بغلان ولایت یو اوسېدونکي بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله یې د خیریه بنسټونو لخوا نوم د مرستو لپاره لیکل شوی، خو په خبرې وروسته یې بیا د سیمه ییزو چارواکو لخوا بېرته لرې شوی دی.
سروې کوونکي راځي، کور ګوري، نومو پولیس کې لیکي، خو نور کسان بیا راځي په نومو خط وهي. دا یو ستونزه ده. په یوه وران کور کې ژوند کوو، و کسان یو، هوا هم سړه ده، آن د کور دیوالونه مو کاګل شوي نه دي.
د بشرپاله بنسټونو یو شمېر کارکوونکي هم په دې برخه کې یادې ستونزې تاییدوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اول خو ایمو یا تفاهمنامه امضا کړي چې د لاسوهنې دي. دوی یوازینی هغه غواړي چې د دې په پالیسي کې نه د انجوګانو پالیسي ته نه هیڅ ته هم نه ګوري، نه د دې یوازینی دغه غواړي چې د دې کسان پکښې ونیول سي او د دې کسان ورڅخه برخمن سي.
د یو بل خیریه بنسټ کارکوونکي چې دا هم د ورته لامل له امله نه غواړي، نو موصلي غږ کې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وایي.
هغه بنسټونه به چې بودیجه ترلاسه کول اوس هماغه هم دولت پرې بنده کړي، ځکه دوی نه غواړي چې میرمنې فعالیت ولري. هغه له هغه کار چې یوه میرمن کولی شي هغه دوی خپله کوي او ان بودیجه د خپلو ترمنځ وشي.
او چا په داسې حال کې د بشري مرستو د لاسرسي په برخه کې د شننګونو پاک له راپور ورکوي چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې یوې محکمې افغان صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي. دا چې دغه حکم څه وخت اعلان شوی دی او ولې عمران خان ته دومره لویه سزا ورکول کیږي، همدا شیبه د مشال رادیو ایډیټر داود خټک سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. د تاسو په دې اړه نور جزئیات اورئ.
مننه فریدا جان. او لکه څنګه چې تاسو واورید، هم نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان د یو عدالت د 14 کالو د بند سزا ورکړه او د عمران خان میرمن ته بشرا بیبی ته د 9 کالو د بند سزا ورکړه. او وجه یې دا وا چې په عمران خان باندې تورو چې 190 میلیونه پاونډ چې له برېټانیا راوړل شوی او اغه کې دی، یعنی بډې رشوتونه یاداسې د توري پیسې وی اغه دی سپینولې، نو د اغه په سر باندې دی ته سزا اورول شوی ده.
د عمران خان وکیلان د استیناف غوښتنه کولای شي د دغه سزا پوړاندې؟
بالکل. دا داسې دی چې دا چې کوم محکمې چې عمران خان ته دا سزا ورکړي ده، نو دا ډیره اوچته محکمه نه ده. نو د دینه پس اوس د وکیلان چې دی اغي کول شي چې د پاکستان های کورټ یا کوم چې منځنۍ محکمه ده اغي ته لاړ شي، که په اغي کې بیا د دې خبرو ونوري لرشوه، نو دی بیا کول شي چې د پاکستان سترې محکمې ته لاړ شي، یعنی سپریم کورټ ته لاړ شي، نو الته د دې خلاف دی خپل درخواست ورکول شي.
د عمران خان وکیلانو خپل عمران خان او میرمن هم دغه تورونه رد کړي ول چې سیاسي انګیزه لري. څه فکر کوي محکمه به دغه غوښتنه واوري؟
تر څو پورې چې زمون خلکو سره خبرې کیږي، نو عام طور باندې دی دا وایي چې ډیر امکان دا لري چې محکمه د عمران خان د سزا ختم کی یا په یو طریقه باندې راکمه کی. امکان لري چې بالکل ختم کی، ځکه چې په عمران خان باندې چې د درغلې او د کم تورونه دي 190 میلیون پاونډ، نو په هغه کې عمران خان او د دوه وکیلان د دریز لري چې دا پیسې د عمران خان جیب ته، یعنی د عمران خان اکاونټ ته، بینک اکاونټ ته نه دی راغلي، بلکې دا پیسې په یو داسې ځای کې لګیدلې دي چې التا یو پوهنتون جوړید او په هغه پوهنتون کې به دی خلکو ته د پیغمبر د سیرت په حواله سره زده کړې ورکوي، یعنی دا یو روحاني پوهنتون جوړیدو. نو هغه عمران خان وایي چې دا پیسې خو ما ته نه دی راغلي، دا خو ما یو بل ځای کې لګوي. خو د حکومت وکیلان او عدالت دا وایي چې که څه هم دا پیسې ستاجیب ته نه دی راغلي، خو دا دی په غلطه طریقه لګولې دي، نو د هغه غلطه طریقې په سر باندې دته دا سزا ورول شي.
ډیر زیاته مننه کورودان د مشال رادیو ایډیټر داود خټک وو چې په پاکستان کې د محکمې د حق حکم پاړه باندې چې پخانی صدر اعظم عمران خان ته 14 او د هغې میرمنې ته 1 کال د بند سزا اورولې وه، وروستۍ وصیت راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو کابینه نن جمعه پر هغه موافقه رای اخلي چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د اسرائیلو حماس ترمنځ په غزه کې دوربند او د یرغمنو د خلاصون لپاره اعلان شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل تمه کیږي چې د غزې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره موافقه به له مهال ویش سره سم د یکشنبه په ورځ عملي بڼه خپله کړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دې دفتر لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د امنیتي کابینې او د حکومت لخوا د موافقې له تایید وروسته بل پلان سره سم د یک شنبه پر ورځ د یرغمل شو کسانو خوشي کېدل پیل شي. د اسرائیل کابینه له سخت دریځې حماس ډلې سره د شوې موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تېرو څو ساعتونو کې د احتمالي زندېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. په قطر کې د دغې موافقې له اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنګي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربن په اړه له اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل چې تصویب ته نږدې دي او محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیل کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحدو ایالتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي د یک شنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. د رویټرز په وینا حماس نن جمعه په یو بیان کې وویل چې په غزه کې د اوربن د موافقې په اړه ټول خنډونه لرې شوي دي. د دغه موافقې له مخې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ غرمه مهال عملي شي له مخې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشې کېږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېږي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ښایي لومړني یرغمل د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال خوشې شي. که چیرې دغه موافقه عملي شي نو هغه جګړه به ودروي چې د غزې ډیری خاري سیمې په کنډوالو بدلې کړي او په نتیجه کې له شپږ څلوېښت زرو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
وسم په سویل کې کندهار ته ورزو چې په دې وروستیو کې پکې د للامی فروشي بازار ګرم شوی.
د کندهار ښار زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلونو راهیسې یو شمېر خلک پکې للامی یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کېږي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا للامي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د للامي جامو د پلور بازار ښه کېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د للامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راولسو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بې لامل دغه جامې پیری.
چې جامې چې یخ شي چې یخ بدر وهل شي چې یخ جوړ شي ورځ موږ کاروبار یې سره باندې شي، خلک راځي د ژمي په ورځ ډېر راشي، دا نورې ورځې لای شي څه کم وایي او د ژمي په ورځ څه راش ډېرې بربار ډېرې دی، خلک رسوتۍ لري هم د کور په امیرو کوچنیانو انسانان ولې بله مؤمنان ولې د کوټونو ورکوو انګیې ورکوو دا شان ورکوو نغشکې انې پر دې دا شان خرڅول دي. دا خو نو ډېر ارزانه پرېوځي په دا خاطر خرڅېږي.
کای شان بخښي کې دي ترکی کوټونم کسته او تلتکیم کسته.
د محمد عالم په نوم د کباړی توکو یو بل پلورونکی وایي للامی یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکای او ټبرلین ټو د نور نور جن جن هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی، هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی، واده پاره جوړ کړی دی. انو بیا شغاله ځین ډیر استعمال سی وی ځین نه استعمال سی وی ځین به اشتاک مالونه راځي چې کس استعمال سی وی نه د لیا راځي خلګوم خوښتي او جمع په ورځ دلته دغه شالي چې کس زو چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځیل نه د کلری ز شوم زده د لیا ګمرک لره غلی دی.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالي اوسیدونکو د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د للامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ شپې چې دا کواریان وینه ډېر څه هم ارزانه شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینه د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې رانیسو د یخ دپاره نو دلته چې پیټه ارزانه دي شدي د دکانو پر نظر د دکانو پر شدي ستر وسلنج دی ویني په بازار کې الته ویني په دکانو کې ګران تمام دلته ډیر ارزانه تمام نش
دلته غلم چې په دا کولی کې یو سشان رانی سم بلانګي یا یو جراف یو یو برزوغان هرڅ در لاس کې دلته په شکه ما بای ارزانه ده او ډیر سشان دي
په کباړی کې د بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بې لار خارزانه دي، بلکې د کیفیت له پلوه هم د خریدارانو د باور وړ دي.
اوس به هم روزګان ته ورشو چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شو کډوالو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نور مرستو غوښتنه هم کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوځ له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوي و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو، روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کول یې چې کار سراي ونه لري، نه خوران چیرې ولر څه کار وکړي. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کار وکړي، نه زای سچ دی یو کار وکړي یا کسب وکړي چې د خپل کریا برابر کې د سراي دغه ډیر مشکلات سی ود د یو سراي نیم ځکه شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم. نو موږ د دې فرمانه صد امیرالمومنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو خدای دې واسطه په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د ډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بلخوا بیا په ورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړول او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب ځمکه د گاونډي هوا څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورجان ولر کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورجان ولر کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورجان ولر کې پیدا نشي نو په گاونډي ولایتونو کې د اورجان په گاونډي ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي ترڅو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسه د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفې ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازاری رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومندی ما د ننګرهار د ګوشتې څخه محترم زموږ په کلی کې هو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشتا هغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډېر لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. همجوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی زمونږ د دوه کلو ناروغان، هماغه کلینیک ته د تداوی دپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. پام دی اوس ساړه جمی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلونو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمه کې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ غوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دادی رادیو ټول قدرمن اوریدن کو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم هیله جو یاست ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیا ولاړې دي دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي حتی صدک کې جمعه خبرې هم کار نه برکوي ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیا دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ دا ځاګی ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دویمه نیمه کې درته د ساده ملما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لنډو خبرونه ده د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې ډک و امنیست انټرنیشنل له پاکستان چارواکو غوښتل چې سمدستي د نیول شوي کسان راخوشي کړي او هغه نوی پالیسۍ د لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د اینو سي په څېر اضافي اسنادو غوښتل کوي د دې سازمان په وینا د خطر سره مخ کسان له نور سرخوږي سره مخامخ کوي تر پرو له مخې پاکستاني پولیسو په روستۍ او څوونه وکي په لسهاو افغان کډوال په پلازمېن اسلام آباد کې نیولې او زورولې دي په پاکستان کې به محکمې په خنۍ صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 400 د هغې د میرمنې لپاره د وکلونو سزا اورولې ده د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغه پر مېرمنې د قدر دی اصول 90 میلیون پاوند ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوې دي خو عمران خان او مېرمنې د غتورونه رد کړي ویل شي سیاسي انګیزه لري د اسرائیلو کابینه نن جمعه په غزه کې دوربند او د یرغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره د حماس وسلواله ډلې سره د یو موافقه د روسي تصویب لپاره غونډه کوي د په داسې حال کې د چې د دغه اوربند چې د چهارشنبه پر ورځ باندې اعلان شو د احتمالي زندیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي چې چیرته دغه اوربند پلی شي نو د حماس په بن کې یرغمل شوي اسرائیلیان او د اسرائیلو په بن کې یو شمېر فلسطینیان به راخوشي شي او اسرائیلي ځواکونه به د غزې ووځي او ترڅنګ به غزې ته د بشري مرستو لیږد هم پیل شي او د چین د ګرځندوی وزارت ویل شي د جمعې په ورځ به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته تا د سیلانیانو د ډله ییزو سفرونو د بیا پیل لپاره چمتووالی پیل کړي چین او تایوان د کووید 19 راهیسې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سیلانیانو تګ راتګ باندې بندیز لګولې دي تایوان د چین د حکومت په بخښنه سره چین د تایوان حکومت چین تایوان د خپل خبرې و برخه بولی خو تایوان بیا د چین د غیتاوي په کلک کړدوي
آزادی ملما سلامونه او خیچاره د آزادی ملما د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ ملمنه ده اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حد کړی خو وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم آسیا احمدی یم اصل غزنی ولایت څخه یم خو ځم په کابل کې کومه اما درس خپل په کابل کې ویلې د مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي په هنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع هلته څلو کال پرکل پنځم کال کې ومه سم تاسو په حکومت بدل سو او په هنتون نه بسس لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا پانتون د انلاین پانتون د التمه خپل ځکه شروع کله الته ساحه تما وایم اوس می دویم کال په دې پانتون کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دلته همدارنګ د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویګم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخرین آپشن د دې لپاره نو باندې خطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شګردان تم پروګرامونه دي او داسې د څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په دې اړه کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت لره ما هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه، ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ژوند لپاره دې تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې، نو دا ډېر زیات سخت و. اوس داسې پانځه ته کامیابه شوم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي، نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب شوم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و، خو یک سیما یو هدف درلو، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان وو، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو، یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي، نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان وو، موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسجانو، ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره نور پوهنتون ته ځو او زه هېڅ نه شم ویلی چې څومره سخت او څه ته ووینه سیزون دی هیلي او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لري، ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلی دی چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوندزي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوندزیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي ته باور کې، هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي، یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انسانو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ وایو چې بېخي له دې هیلو نه لاس وکړه او سینه ولا بیا به شروع سي، نو فکر نه کوم چې شروع سي او مګم دا هیله د موږ په ځای کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه لرو ټولې کنازونه د ما ټولې سنسانې چې زه په استفاد کوم، دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ باندې به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکې خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي، زما یو کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست وو د ټولو درسونه بند شي.
ورځ دې په څه شي تیرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو، ځکه هم داسې کوم، ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم، نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم، بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پانسون د سونه سيزدار سونه بیا لاغوست د کورس هغه چاري سدي مديريت زما ستاسو د ساده څلور ځای وکوم شاګردان ځای وکوم یو سات نه هغه ته ورکړی بیا له حضور سم زه خپل استادان ته ترنینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درسونه باندې پوه شي چې څنګه شاګردان ته تدریس وکړي نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی دی استادانو لپاره د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه صنف ته د کولی شي کېدی ممکن هغه میتودونه او پلیټفارمونه سي باید استفاده کړو د څنګه سلایډ جوړ کړي هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم له هغه وروسته مې بیا هم سلسله شروع کېږي نور درس سلسله ته درس ورکوم انګلیسي نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرېسې او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندس ترې کوم په کمه هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیان زده کوم نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص او همدارنګه زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده ځکه سې ذهنا زه چې د شپې ویده کېږم ډېر ارامه یم الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو نن یې دا شیان زده کوو خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی وي دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي په هر هفته کښې له هره میاشتې کښې زه امتحان اخلم د دې نتیجه ما خوشحاله کوي نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زمی هم شروع شو مکمل ټول زمی ما هېڅ هم ونه کړو تل به ناامید وم تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی خو بس هر څه ختم شول ما درې میاشتې همدا کار وکړو له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیو چې ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو هره ورځ یوه ژړل هره ورځ خفه یې خو هېڅ نتیجه یې ور نه کړه نو راځه بله لاره پیدا کړې ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی ته حکومت نه شي بدلولی ته دې تصمیم نه شي بدلولی او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي دومره زحمت ایستلی راځه بله لاره امتحان کړې نو فیوچر لرن یو پلیټفارم و چې د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل ډېر زیات ما ته مفید و ډېر جالب و تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل کورسونه مې ولیدل زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته دا څومره ښه پوهنتونونه دي هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل بېخي کم وخت کې تقریبا درې څلور ما ډېر کورسونه واخیستل او بېخي هغه ماته مفید و له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون له دې نه خبر شوم دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فری کړو دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فری کړو نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو زه کامیابه شولم کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته اسکالرشپ راکړو درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید و بېخي یوه بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته کله چې څو آنلاین نړۍ ته نن یوځای پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم مختلف ارګنایزیشنونه دي هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولی شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درو میاشتو کښې شروع کړی دی په درو میاشتو کښې تقریبا پنځوس شاګردان موږ لرو چې دې ته نه د انګلیسي پوسټ موږ دا پنځوس شاګردان لرو خو تر هغه مخکې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کښې شاید هغه تر سلو هم ډېر وو یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس ورکړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو، داسې موږ پښتو او دري درس ورکړو، ځکه چې موږ خپلې نشنو ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق استادان شته. همدارنګه دیني زده کړو لپاره هم موږ یو بخش لرو، دی کولای سي خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسېږي او هلته دیني زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره دیني زده کړه هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري، لا فنور بخښو کې اعلانات کې خو ټول شان کې څو تنس کولای هر کار، یعنی یو ضرورت نه لري سي نو هم سره کار وکي. خوشبخته نو وطن فال افغانان ستاسي د تعالی سونسي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غنار دروخي نو ارڅنګ سم تاسو یو منظم رسوشه دیا کې نه یو او دومره موږ نسی کولای شي چې خپل دوستان له ناتو سره په افغانستان کې او دا هغه چا لپاره چې په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نور ته ورسېږي، دا موږ ته ډېر زیات سخت وو. نو موږ سره بعضې خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړله او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمي لپاره پانچ اوسې ډېر له موږ سره کار وکړو، تجربې یې شریک کړلې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره م خبرې وکړو. کابل کې دلته موږ ته به اجازه نه راکوي چې داسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، د انګلیسي سنترو ته، خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات منتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره به مشوره کوله، سیسونونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسوم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره، هر کوم شاګرد مو اگر په دې سیستم کې هم سره کومه کوکې
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خونه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی، نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، دریو خلکو نه پوهېږم، د افغانستان نمبرونه و، مسیجونه اوسو په واټساپ کې، د اکاډمي په واټساپ کې سي ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو، یعنې دا عادي خلک بوس موږ ته داسې وسو بلا موږ طالبان د تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه ده اورېدلی او نه پوهېږم چې دی بدو د کار نه خبر نه دی به مشکل ولري یا ونه لري. په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سوې، ځکه چې هغه درې مسیجونه چې هغه فکر کوم زموږ هېوادوال به اوسې دی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل، خو د موږ درسونه ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وته دي، یعنې حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که نه، تر اوسه خو داسې منفي فیدبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده، بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده سي درس کې داسې وقفې راسي بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه سي کولای. نو دا یو پوینټ ده سي بعض استادان مطول نه، بعض استادان موسی مثلا بعض ساو کې نه سم کار نه کی هلته په دې یو مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دا کور کو، خو بعض وخت نو افغانستان ده بس موږ انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان تدریس کوي، نو دا یو هرڅه ستونزه ده دوی لپاره چې موږ تاسو سره او بل داسې آنلاین پلاتفورم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت. په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي چې دوی ځانو سره بلد کړي، دوی درې ورځې کله چې د دوی مثلا خاوند یا ورور کومک ورسره وکړي چې داسې کېږي داسې کېږي، هغه بیا موږ ته اسانه کېږي. خو که داسې څوک چې نارینه بخښندې نه کوم دندې سره کومک کونه کې د دوی لپاره سخت وي، حتی بعضې یو دوه شاګردانو د همدې مشکل له خاطره صنفونه یې پرېښودل، ځکه چې مثلا نارینه هغه دوی سره همکاري نه کوي. مهم او اساسی مشکل سے دماغ پر اکیڈمی کے دیا ادا سے افغان میرمنی سے افغانستان کے اسی یہ دن پروگرام کے گڑھوں نے سکھوال ہے جکا دوی آن بیخی کا ماندازہ فیس نہ سے ارکوال ہے اقتصادی سنزولہ کا بلا نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کې چې موږ ته فری درس راکوي، خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو، ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو، یعنې موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي. دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته، یعنې افغان میرمنې چې بهر کې اوسیږي، ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډیر زیات توپیر شته. یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې، یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې.
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټرډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن، دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي، ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو. نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې، مثلا ما ته که اوس یو څوک وایي کوم یو خو ټرډیشنل ایجوکیشن خو که د آنلاین، زه به وایم آنلاین. ولې؟ ځکه چې فلیکسبلټي لري، یعنې دا ته هر وخت کولی شې هغه درس ووایې. د ټرډیشنل کلاسو غوندې نه داسې، یعنې ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به بغونه ختمل درس وایې. دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایې، څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه یې هم مخته وړي، تا لپاره دا یو ښه آپشن ده. او همدارنګه ته پورې وخت نه ضایع کېږي، مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي، یو ساعت بېرته په راتګ ضایع کېږي، نو دې په جای دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي، هغه یو ساعت به کور ناستې. خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابروو چې لیکونې لپاره یعنې ښه ټایم یو برابر ټایم یو د دې وخت ضایع نه شي. نو هلته موبایل شاګردان هلته اشپزي کوي، هلته درس وایي، داسې نه ساعت دوی توجه خرابوي، داسې ډېر ښه ده د خپل کار هم کوي، مثلا که درس هم توجه کوي. بل دا داسې قیمت یې ارزانه راځي، ډېر زیات ارزانه راځي، خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري، قیمت یې ارزانه راځي. مثلا ما ته کرایه باندې هر څومره چې مې کرایه باندې مصرفوي، خو دلته د کرایه نه مصرفوي، همدارنګه ډېرې زیاتې خواله، یعنې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا داسې هر څوک ګډون کې کولی شي، دلته داسې د کلچر معالې نشته. استاد خصوصا ښځینه ده، ته هم همداسې ته راحته په صنفو کې ګډون کولی شي، ته مصر کولی شي، نو ولاړه یو عرب سره بنه کېنې، یو سپین لاتو سره بنه کېنې، ته دلته اجازه لري چې ګډون وکړې. نو دلته هغه صنفو کې هر افغان مېرمن ته
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي، فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي، او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم، محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي، په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د سطر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده، هغه ستونزه به محل وي.
دا ممکنه ده، خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي، او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې داسې خو موږ نشو کولی چې مثلا مثلا مرکز ته توجه وکړو، انټرنیټ په ټولو ولایتونو کې کار نه کوي. بله مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلاتفورمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا بعضې اسانه د دوی شیانو دا زمه اسانه ده، خو مثلا که ته د دوی فیسونه استفاده کوي، ته د ګوګل ډرایو استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي، او ما مهارتونه غواړي چې تاسوونه شاګردان د سره بلد اکثریت شاګردان موبایل نه لري چې د اجازه نه ورکول کېږي چې د لای کمپیوټر لا موبایل ولې چې دا غوړ طریقه قدم دې مسوي خپل درسونه مستقبل سي دا یو فقیر وطن ده مثلا کله کورنۍ کې و لا اته نفره وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې چې سهار یې چې انټرنټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي که یې دو والی بیا هم امکان یې وخو دا دومره مشکلات اسې څوک ویني دا به ډېر زیات سخت وي چې مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو او هغه فعالیتي څه لري هغه دلته نشته مثلا استادان د بلد چې ایان تدریسو کې آنلاین او ترډیشنل کلاسونه بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګانې د شاګرد د ارزیابي او ټول شاون فرق لري نو استاد باید هغه سیستم ځان برابر کړي خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی نسی دی سی ډیر عمر لري نو دی ته دا مشکل ده چې هغه ټول شاونه زه ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه صحیح نتیجه یې نه وه ځکه اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي یعنې لږ سخته کار ده په افغانستان کې
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي دا دومره وخت کېږي د مختلفو شاګردانو سره ومه هر یو جلا جلا توانایي لري هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده قشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو موږ د ټولنې لپاره کار وکړو موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي موږ بېرته کار وکړو تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جامه کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د آزادې میلمه په خبرونه کې خبرې کولې تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان
آزادې رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادې رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
نووانو سارونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا باندا نوستا یا ما دشنو
ਕੋਰਤਾ ਵਿਰਤੀ ਸ਼ਰਣ ਕਵੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੋ ਸੋਵਾਨੋ Oh yeah.